دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساس پام را اړوم د فبرورۍ په 13 د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ په دوه کې دویمه مشورتي غونډه پیل شوه د قطر د بارنې چارو د وزارت د معلوماتو لمخې د قریبه 28 هیوادونو او سازمانونو استازي د غونډه ته ورغلي دي کاسه هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوې و خو د طالبانو د بارنې چارو وزارت د فبرورۍ په 18 اعلامیه خبره کړه او وی ویل چې د دوه په غونډه کې د دوی ګډون ګټور و نه بلل شو د افغانستان محلي مطبوعاتو رپورت ورکړی دی چې د فبرورۍ په 18 د بلخ په ولایت کې زلزله شوې ده د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجیکي سروې د ادارې په وینا د زلزلې شدت 15 درجه و د بلخ د ولایت د طالبانو نطاق په ټولنیزو شبکو کلیکلي دي چې په دې زلزله کې چاته ځاني یا ماليزيان نه درسېدل په بغلان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د سالنګ لوی لار د درنې واورې او طوفان لکبله د فبرورۍ په 13 مازیګر وتړل شو ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بغلان لپاره د طالبانو د امنیت د قومندانۍ په وینا رپورت ورکړی دی چې د موټر چلوونکو او مسافرو نه یې غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دی په دغه لار د تاګرا تاګنه ډډه وکړي د دولسو هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو د منشن د امنیتی کانفرنس په سنډه کې په ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې طالبان په ټوله نړۍ کې د سخت ډارون کې بشري وضعیت مسؤل دي او ویلي دي چې په افغانستان کې د عامه ژوندانه د خزو ګوخه کول د دې هیواد آینده په خطر کې اچوي په دغه اعلامیه کې ویل شوی دي چې موږ په اوسنۍ حاکم چارواکو باندې غږ کوو چې نړیوال قوانین په خاص ډول د بشري حقوقو رعایت کوي د قومي او مذهبي اقليتونو په شمول د ټولو افغانانو د اساسي حقوقو حفاظت کوي او ټول هغه پریکړې چې د خزو او جنکو اساسي حقوق محدودوي او په ټول نړۍ کې هیڅ نه لري هغه لغوه کوي د پاکستان په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعاونه یو هفته وروسته یو جګپوري چارواکي د فبرورۍ په 18 ویل چې په انتخاباتو کې درغلی کړی ده په راولپنډۍ کې چې د پاوز مرکزی دفتر پکې دی د ښار کمشنر لیاقت علي چټا ویل دي چې د درغلیو لکبله اوس ځان پولیسو ته سپاري لیاقت علي چټا ویل د دندې د ګوښه کېدو نه مخکې د پخپل پراولپنډۍ کې د رایو د درغلیو څارنه کوله خاغلی چټا خبريالانو ته ویل چې موږ بایلون کې کاندیدان ګټون کې اعلان کړل د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ د آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر لیندا تھامس گریفن وایي متحده ایالات په غزه کې د سم د سی اوربان په حق له د الجزائر هغه پلان ویتو کې چې احتمال لري په دې هفته کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شي لیندا تھامس گریفن د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې متحده ایالات د سو میاشتو رئیس د غزې د شخړې د دوامدار حل لپاره کار کوي چې لکثر لګه یو نیمه میاشت وربند وشي چې د یوې دایمي سولې راوستو ته وخت پیدا شي او نور ګامونه واخیستل شي هغه ویل هغه پلان چې متحده ایالات د اسرائیل مصر او نور په مرسته وربند کار کوي د خپل کورنۍ سره د ټولو یرغمل شوو کسانو د یو ځای کېدو لپاره تر ټولو غوره فرصت ده او په جګړه کې وګدا وقفرزي په نتیجه کې به فلسطینی ملکی وګړو ته خوراکي مواد او به تیل درو درمل او نور ضروري شیان ورسیږي او د بشري حقوقو یوې معتبر منبع د فبرورۍ په 13 ویلي دي چې روسي هغه سلور سو کسان نیولې دي چې د ولادیمیر پوتین د مخالف سیاستمدار الکسی نووالنی د یادونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه د الکسی نووالنی د ناببره مرګ خبر ډیر روسانو ته ټکان ورکوونکی وو نووالنی د ژوند تر پای پورې په کرملن باندې د انتقاد نه لاس پسر نشو هغه یو ځل په زهر مسموم او بیوخه هم شو خود مخالفت نه لاس وانه خست. د نووال نډلې د شنبه په ورځ ویل دي اغه وجل شوی دی، خو روسی مقامات وایي چې اغه د جمعه په ورځ قدم واه چې د کمزورتیا احساس وکړ، زوف وکړو او ناسا په مر شو. د نووال د مرګ له خبر نه روسا په نړیوالو منابعو کې په نړیوالو سازمانونو کې یو لړ خبرګونونه وپاریدل او سرګونو کسانو د روسي په لسګونو خارونو کې د همدغه نور سیاست مدارانو په یاد د ګلونو ګېډې کې خوده او درناوی وکړ. د ترکیې د دفاع وزارت د شنبه په ورځ اعلان کړی دی چې د عراق په شمال کې د ترکیې د پاوس په یوې اډې کې د نفوس په وخت کې یو عسكر وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د فرانسې د خبری اژانس د راپورت په اساس د ترکیې یو خصوصي تلویزیون د دفاع د وزارت په حواله راپورت ورکړی دی چې په پوځي اډې د حمله د کوردستان د کارګر ګوند کړي چې غربي متحدانې تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیې چارواکو ویلي دي چې تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د دوی ځوابي پوځي عملیات ادامه لري. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ د دوه ورځنۍ غونډه د یک شنبه په ورځ پیل شوه. په لومړۍ ورځ برخوالو د تړلو دروازو تر شا مجلس وکړ. د غونډې ته طالبان بلل شوي وو، خو دوی پکې د ګډون نه ډډه وکړه. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د دوه غونډه د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د هلو ځلو د پیل کېدو پایلامه ده او دغه غونډه لړۍ به دوام ومومي.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د افغانستان په اړه د دوه په غونډه کې د 28 هیوادونو استازي برخه لري. غونډه ته طالبان هم بل شي، خو دوی د ویلامي په خبرولو سره خپل حضور غیر ګټور بولی او یادونه کوي چې طالب چارواکو د دې غونډه په اړه د ملګرو ملتونو د استازو سره خپل غوښتنې مطرح کړې دي. د دوی د غونډه په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي، د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته واضح کړی چې ک اسلامي امارات د وزنی مسؤل لوري په توګه د افغانستان په ځای توپ ګډون کوي او د دوی ناست کی د افغان پلاوی او ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو د واضح خبرو زمينه برابر شینو ګډون به ګټور وي. خو په دې برخه کې د نه پرمختګ لامل د امارات لخوا بې نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو. د دوه غونډه د ځانګړي همغږي کوونکې فریدون سینرلی اوغلو د راپور او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکلیک لمخې جوړیږي چې یو مهمه غوښتنه د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، اما طالبان د استازي د ټاکلو سره کلک مخالفت لري. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوراما یو پخوانی مشر تداماچی یا ماماتو د امریکا غږ سره د مرکب ترڅ کې ویلي چې د ځانګړي استازي ټاکل مهم دي.
ځانګړی استازي کولای شي د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ ارتباط د یو پل په توګه هڅه وکړي. که ځانګړی استازي هڅه وکړي چې د دوړو لورو دریځونه درکړي او د پخلاینې لپاره هڅه وکړي، وړاندیزونو ته پام وکړي، دواړه نړیواله ټولنه او طالبان کولای شي اختلافات سره هوار کړي، نو کېدای شي طالبان د ځانګړي استازي دنده احساس نکړي د څل لپاره چې ګمارل شوی دی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې غړو او د طالبانو مخالفو ډلو ته د ګډون بلنه ورکړې چې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو د ځانګړو استازو سره وګوري. په برلین کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر وایي چې ملګری ملتونه خپل ځانګړی استازي وټاکي، نو دغه شخص به اجرایوي واکونه هم ولري.
متاسفانه طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون انصراف کړی او هغوی ځینې شرایط په دغه برخه کې وضع کړي دي چې د طالبانو نشتون زه فکر کوم دغه یو طلایي فرصت د لاسه ورکول دي.
د دوی د غونډې له پیل کېدو مخکې د چین، پاکستان، روسیې او ایران استازو جلا مجلس کړی دی. د افغانستان لپاره د ایران خاص استازي او سفیر حسن علي قومي د ایکس پر پاڼه لیکلي چې دوی تر غونډې مخکې د افغانستان وضعیت څېړلی دی. قومي زیاته کړې چې د افغانستان او ایران ترمنځ مشترکاتو ته په کتو د افغانستان د ولس خملاتړ د ایران د ډیپلوماسۍ بنسټ جوړوي.
د دوه مجلس کې درې اساسي موضوع بحث کیږي. یو نماینده خاص تعینېږي او بل موضوع دا ده چې په دوه په نشست کې به تلاش پدې کې چې دنیا نور د طالبانو او د افغانستان په حق باندې یو واحد نظر باید پیدا کړي. دریمه موضوع دا ده چې ملل متحد غواړي و طالبانو ته دا وښيي چې تاسو ټول واقعیت د افغانستان نه یاستئ، جز د یو واقعیت د افغانستان یاستئ، او باید نور نیروګانې او نور کسان هم باید په دې موضوع کې شامل وشي.
نړیواله ټولنه وایي که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي باید داسې حکومت جوړ کړي چې ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې وي، او د میرمنو او نجونو په کار او تعلیم لګول شوي بندیزونه هم باید لرې شي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو د دوهمې مشورتي غونډې په څنډه کې د شنبه په ورځ د کاناډا په تورنټو ښار کې یو شمیر افغانانو یو احتجاجي غونډه وکړه، او له ملګرو ملتونو او د نړۍ له هیوادونو یو غوښتل چې له طالبانو سره د خبرو نه ډډه وکړي. دوی ویل چې له طالبانو سره د اړیکو لرل د بشري حقوقو او د ښځو د ازادۍ او د افغانستان د خلکو د ارزښتونو له پامه غورځول دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد فرشاد صالح د رپورت پښتو ژباړه ته.
دلته د تورنټو په ښار کې د ژمي په سړه هوا کې په دغه ځای کې میشتو یو شمېر افغانانو په یو غونډه کې د خپل هیواد له اوسني وضعیت څخه د بې تفاوت نه پاتې کېدلو په خاطر لاریون وکړ، او وی ویل چې د خپل منځي تعامل په اړه اندېښمن دي. لاریون کوونکو له نفوذ لرونکو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو سره د معاملې پر ځای دغه ډله په بشپړه توګه منځوي کړي.
موضوع ما اینه که به هیچ وجه طالبان نباید امتیاز بگیره، طالبان نباید از اینکه مردم گروگان گرفته، 30 میلیون یا بیشتر از 30 میلیون جمعیت افغانستان گروگان گرفته، نباید امتیاز داده شوه، نباید پذیرفته شوه.
په دې مظاهره کې د ښځو د حقونو د فعال مونسې مبارز په شمول یو شمېر ښځو او نجونو د ملي ډیالوګ د جوړولو وختنه وکړه.
هر نوع تعامل با طالب اشتباه است. جهان نباید در کنار یک گروه تروریستی باشه و طرف جهان نباید یک گروه تروریستی باشه. جهان باید با مردم افغانستان باشه، جهان باید با زنای افغانستان باشه.
خو یو شمیر نور لاریون کوونکو بیا وویل چې له طالبانو سره خیلتیاب په نړۍ کې د افراطیت بنسټونه لا پیاوړي کړي.
با تروریست ها نباید تعامل شوه تا سابقه ایجاد نشه برای گروه های دیگر تروریستی، تا هیچ گروهی خیال نکنه که با زور سلاح میتونه یک کشور را به زانو در بیاره و جهان مجبور خواهد بود با این گروه تعامل کنه.
دوغه دراز کوون کو په خپل وروسته اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه وغوښتل چې دغه هیواد په دولتي جوړښت او ملت جوړونه کې د ټولو قومونو ته د ګډون حق ورکړي. په بیان کې راغلی چې د بین الاقوامي ډیالوګ او خبرو پر ځای د بین الاقوامي خبرو ته په خپل اجنډا کې ځای ورکړل شي. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
متضاد درخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځمې په ورځ یو ځل بیا خپل پخوانی دریز تکرار کړ، او وی ویل که بیا ولسمشر شي د ناتو د هغو غړو دفاع به ونه کړي چې د ناتو د دفاعي مصارف او هدف نه پوره کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوه جمهور رئیسان او د هغوی ملاتړي څنګه په نړۍ کې د امریکا د رول په اړه متفاوت دریځونه لري. پاموکې رپورت ته
پر اوکراین د روسیې له یرغل دوه کال وروسته د پخوانی ولسمشر او د جمهوری غوښتونکو د احتمالي کاندید ډونالد ترامپ یوې وینا د ناتو متحدینو ته ټکان ورکړ.
د یو لوی هیواد یو ولسمشر راته ودرید او ویل خغلیا کوم پیسې ورنکړو او روسیې پر موږ برید وکړي، آیا زموږ حفاظت کوي؟ ما ویل تاسې پیسې نه دی ورکړي، تاسو متخلف یاست؟ هغه ویل کدا سه وشول، ما ویل نه زه به تاسو ونه ساتم، زه به هغه وهڅوم هر کار چې کوي ودی کړی.
تصور کولای شي چې د متحده ایالاتو یو پخوانی ولسمشر داسې وایي؟
ولسمشر بایدن چې د دښمنانو پر ضد د ائتلافونو پیوړی کولې د بهرنۍ پالیسۍ په ځړ کې ځای لري، د ټرمپ پر هغه برخورد چې محاسبه پکې ده انتقاد کړی دی.
زموږ په تاریخ کې بل هیڅ ولسمشر یو روسی دیکتاتور ته د تعظیم سر نه دی ښکته کړی. اجازه راکړئ تاسو ته دا پخکاره ووایم، زه په هیڅ وخت دا کار ونه کړم. د خدای په خاطر دا د شرم وړ ده، دا خطرناک ده، دا د امریکا د اصول خلاف کار دی.
بایدن وایي دای د ناتو د پنځمې مادې ملاتړ کوي چې د بهرني برید پر مهال غړي هیوادونه د یو بل سره په مرسته مکلف کوي. دا د ترامپ سره مستقیم تقابل دی، کوم چې نوموړی بیا په خپل شعار کې چې امریکا لومړیتوب لري ټینګار کوي. د ترامپ د څرګندونو د متحدینو ترمنځ اندېښنه رامنځته کړې ده.
توقع لرم چې ساکال اتلس متحدین د خپلو کورنیو ناخالصو داخلي تولیداتو 2% پر دفاع ولګوي. دا یو بل ریکارډ رقم دی چې د 2014 کال رئیس شپږ ګامه لوړوالی خایي، کوم چې هغه وخت یوازې دریو متحدینو هدف پوره کاوه.
د ترامپ د کمپاین وجکپوري سلاکار جیسن میلر امریکا غږ ته په یو بیان کې ویلي چې ترامپ وکولای شول پر متحدینو د ناتو مصارف لوړ کړي. بهرنی سیاست په دودیز ډول د امریکا په ټاکنو کې کلیدي موضوع نه ده، خو په داسې حال کې چې ترامپ پر ناتو فشار اچوي، په نړۍ کې به د امریکا رول د رای ورکونکو ترمنځ یو بل ستر اختلافي موضوع وي.
دا ډېر سیاسي شوی ده. د ترامپ لخوا کارول کېږي څو خپل ملاتړ ډېر کړي، خو د امریکایانو ترمنځ اساسي درک شته چې اتحاد خپل مهم دی.
په نړیوالو چارو کې د شیکاګو شورا د اکتوبر میاشت د یوې نظر پوښتنې له مخې د 30% دیموکراتانو او 35% خپلواکو رای ورکونکو په نسبت یوازې 50% جمهوري غوښتونکو باور لري چې امریکا د اتلانتیک د دوړو غاړو له تړونونو ګټه پورته کوي. سمې الله جلالزای د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
رپورټونه ته ادامه ورکوم. یو افغانه انځورګره فاطمه وجاهت پر افغان نجونو او میرمنو د طالبان لخوا بندیزونه او د خپل هیواد ناخواله امریکایانو او نړیوالو ته د انځورګرۍ د نوو طرحو او پیغامونو للارې بیانې. نور حال زمونږ د همکارې برېښنا تحریک پر رپورټ کې
د خپل هیواد دنجونو هاغه در چې دوی د تعلیم څخه محرومی شوی دي د رنگونو په مرسته یې کاږي. یویشت کلنه فاطمه چې څلور میاشتې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د هاروارد پوهنتون په یو تحصیلي بورس کې امریکې ته راغلې ده، غواړي چې د خپلو تابلوګانو او انځورونو له لارې د خپل هیواد پر نجونو او ښځو باندې د طالبانو لخوا د زده کړو او کار بندیزونه د کومو په پایله کې چې افغاني پیغلې او ښځې له خپلو انساني مدني حقوقو څخه بې برخه شوې دي د نړۍ ټولو انسانانو ته انځور کړي.
توسط هنرم خواستم صدایم بلند کنم در مقابل طالبا و پیش از طالبا. من هنرمند خیابانی بودم و امرای گروپ هنر سالار من حیث آرتست یا هنرمند کار میکردم و بعد از اینکه حکومت سقوط کرد و طالبا آمدن دیگه ما کارهای دیجیتالی مشروع کردم.
فاطمه د نړیوالو پام هغه وخت خپل ځان او خپل هنري کارونه ته راواړوه کله چې هغې د افغانو نجونو بې څیرو رسمونه په خپل انستاګرام خپاره کړل. هغې په خپلو ټولو رسامیو کې نجونو ته مکمله څیره نه ورکوله. هغه وایي دا کار یې ځکه کوه او کوي یې چې اوس په افغانستان کې نجونې او ښځې بې غږه دي او دوی ته د طالبانو په واکمنۍ کې انساني مدني حقوق او کوم ټولنیز ارزښتونه نور کول کیږي.
زیاتر کسان ما پرس می پرسند که چرا کرکترای مروی نداره و ما می خواهیم فقط نشان بدم که متعلق به خودم تنها نیست، به نمایندگی هم از دخترای افغان میکنه و چون دخترای افغان بی صدا هستند خواستم یک صدا به دخترای افغان باشم، حداقل صدایشون رو به تصویر بکشم.
فاطمه اوسمهال د باستان په خار کې د دین په کالج کې د انزورګرۍ او پڅانګې کې زده کړې کوي. هغه په دې لند وخت کې وکولای شو چې د خپل رسمونو یو نندارتون جوړ کړي. فاطمه د امریکا متحده ایالاتونو په مختلفو تاریخي پارکونو کې په تختو او دیوالونو د طالبانو لخوا پر افغانین جنو د زده کړو بندیزونه د خپل رسمونو للارې رسموي. لیدونکو سایلانانو ته د لټ افغان ګرلز لرن هشت
اکثرا وړاندې کوي. ما همیشه میگفتم ما یک جای خوب درس بخونم. ما وقتی که اینجا آمدم دیگه ما گفتم در روزه اول ما گفتم من چیزی که من میخواستم من رسیدم. بعد از این من فکر کردم که من یک خوار دارم و یک دختر کاکا دارم و شاید مثل خوار مزاران دختر دیگه از افغانستان که نمیتونن تا مکتب برن. دیگه ما گفتم نه، ما نوزم به هدف خود نرسیدیم. ما چطور میتونم مثلا ما یک جای بیایم درس بخونم و خوش باشم با وجودی که هزاران دختر در افغانستان تنها رویایشان رفتن به مکتب است.
فاطمه خپل مبارزه ته دوام ورکوي. هغه غواړي د خپلو رسمونو له لارې څخه د افغانو ښځو وضعیت په افغانستان کې نړیوالو ته بیان کړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ کالیفورنیا لس انجلس.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د پاکستان تر پارلماني ټاکنو وروسته لا هم څرګند نه ده چې څوک او کوم ګوند به د دې هیواد مشري کوي. خوالته میشت یو شمیر افغان کډوال د پاکستان د نوي حکومت نه د اسانتیاو برابرولو غوښتنه لري. مسکا صاحب له پیښور په دې اړه رپورټ را لېږلې.
د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې زرګونه افغان کډوال ژوند کوي. خود 2023 د نومبر راهیسې ګڼ شمېر افغانان د غیر قانوني کډوالۍ په پلمه په جبري توګه افغانستان ته ولېږل شول. رفیع الله یو له هغو کډوالو څخه دی چې د ژوند درې څلوېښت کاله یې د پیښور په افغان کالونۍ سیمه کې تیر کړي او دا مهال منتو پلوري. هغه د پاکستان پر نوي حکومت غږ کوي چې د کډوالو لپاره د سم قانون جوړ کړي.
کوم 2023 چې کوم حالت په افغانانو شروع شو، بد اوره شروع شو، بعد باران کې د څه افغانان لاړ چې دلته پټۍ کې خښتې اچولې. اته دا چې پټۍ والا نه دوه لکه درې لکه قرضدار وو، هغه د پټۍ والا وبخلې خو بیا ورسره د لارې کرایه نه وه. دا یو مشکل دی افغانانو دپاره. موږ د دې حکومت دغه تقاضا ده چې موږ افغانانو سره یو ښه دریځ راونیسي. موږ دلته داسې افغانان شته، زما د درې څلوېښتم کال لوان دی، زما له مخکې داسې افغانان شته چې د هغه پنځه څلوېښت کاله وخت دی. څوک د امین وخت کې راغلي دي، څوک د اوس وخت کې راغلي دي، رنګارنګ ماجر دي. نو افغانانو دپاره دلته استوګنې لپاره یو ښه زمینه برابره کړي، یو ښه قانونو ته برابر کړي چې آینده ونه زړول شي.
ځینې کډوال د ویزو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو تمه لري او ځینې کډوال بیا له نوي حکومت څخه د اوسېدو د کارتونو د مودې زیاتولو غوښتنه کوي.
ما خواهش از می داریم کې حکومت نو کې آمده باید ما اساس کنیم. درخواست ما اینه نیست کې رفت و آمد ما آسان شوه، ویزا و پاسپورت ما آسان شوه، او مشکلات ما این میسته که ما رفت آمد کرده نمیتونیم که نه یک آرسی میشه و یک کدام مرده میشه و یک کدام چیزی مشکلات پیش میشه و ما رفت آمده کرده نمیتونیم.
نه یک من نمون ده غالو چه من تا سانتیا برابری که کارتونو که رات وقت زیاد کی.
خودشان کو په نظر خای نوې حکومت به هم وسنۍ پالیسی تعقیب کړي.
زما په خیال باندې هیڅ بدلون نشي راتلی تر هغې پورې چې تر کومه پورې هغه مقتدره قوتونو دا فیصله نه وي کړي چې موږ به څه کوو. که وړاندې څه شوي دي هم د هغې په سلا شوي، که وروستو څه کېږي هم د هغې په سلا باندې به کېږي. البته موږ چې په میډیا کې کوم سیزونه ګورو نو افغانان چې دي، عام افغانان، هغوی په دې تمه باندې دي شاید چې که عمران خان راشي یا د هغه پلویان په حکومت کې راشي نو شاید چې موږ سره تعلقات لګوندي خشي. خو بیا هم زما پوره یقین دا دی ځکه چې دا پالیسي د حکومتونو یا د واکدارانو په لاسو کې ده، نه د سیاسیانو، دا د بل چا په لاس کې ده.
یو پلو د ټاکنو د بې نظمیو له کبله لا تر دې دمه د پاکستان نوی حکومت اعلان شوی نه دی. بلخوا د راپورونو له مخې تر دې دمه د 1500 څخه ډېر کډوال په جبري توګه له دې هېواده ایستل شوي او لا هم دا لړۍ دوام لري. که څه هم په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره دایمي او باوري قانون نه دی غوره شوی، خو د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د نوي حکومت احتمالي تګلارې ته دلته افغانان سترګې په لار دي. مسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
متحده ایالات د هند او آرام سمندر یو پتمن ملت دی. له خپلو انډیوالانو او شریکانو سره یو ځای په راتلونکي کې د یو داسې هند او آرام سمندر ارزو لري چې آزاد، خلاص، یو له بل سره وصل، هوسا او سوکاله بي. لکم وخت نه چې د بایډن هاریس ادارې دوه کاله وړاندې د هند او آرام سمندر کړنلاره اعلان کړه، د دغه ویژن یا لرلید د مخ پر وړاندې بیولو په لورې فوق العاده پرمختګ شوی دی. د ستراتیژیکي اړیکو لپاره د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا منتظم جان کربی ویل چې مونږ آکاس پرانست او هغه پروسه استرالیا د اټومي اوبتل په طاقت سنبالولو له مهالویش سره سما مخ پر وړاندې روانه ده. کربی زیاته کړه، مونږ قاد یعنی د هند او آرام سمندر د سیمې هیوادونو د همکاریو سازمان ته ارتقا ورکړه. مونږ له ویتنام سره، له اندونیزیا سره او د آسیان د سازمان له غړو هیوادونو سره خپل اړیکې غښتلې کړې. کربی ویل چې جمهور رئیس بایډن په کیمپ ډیوډ کې د جاپان او جنوبی کوریا د مشرانو کوربه و. واقعا نه یوازې دا چې له هادي و انډیوال هیواد سره زمونږ د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو په برخه کې فوق العاده پرمختګونه وشو، بهترو فرصتونو د بل هر وخت په پرتله د درې اړخیزي همکارۍ د پراخولو لپاره هم یو ښه موقع برابر کړه. متحده ایالات په اقتصادي ډګر کې پانګونو ته لومړیتوب ورکوي تر څو نوښتونه او په اقتصادي ډګر کې سیالي وهڅول شي، اکمالاتي زنجیرونه پیاوړي شي او د هند او آرام سمندر د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره اقتصادي فرصتونه مساعد شي. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات په دفاعي برخه کې هم د همکارۍ ژورولو او د استعدادونو د پیاوړي کولو په غرض پانګونو او په سیمه کې د امنیت د ټینګولو او خپل منځني فعالیت د قابلیت او توان د غښتلې کولو په خاطر د خپلو ملګرو او شریکانو ملاتړ ته دوام ورکوي. متحده ایالات په دې برخه کې په عملي توګه خپله مشري ثابتوي او د هند او آرام سمندر سیمې ته په دې هیله پر خپلو ژمنو ولاړ دي چې یوه زیاته آزاده، سوکاله او مقاومه راتلونکې یوازې هغه مهال رامنځته کېدای شي چې ملتونه په ګډه سره کار وکړي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مل شي.